راپورونه وای پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم وی پاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زنداني د اعدام دغه حکومتونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یو آژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. ایرانی چارواکي وایي له افغانستانه دې هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روانو له دې هیواده د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندرتون د جوړیدو خبر ورکړی. د وزارت پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندرتون د روان اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د پلازمېنې د حضوري چمن په سیمه کې جوړیږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسن زاده پرون د هغه نوی اضافي ځواک د جوړیدو اعلان وکړ چې دنده به د شوزو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسن زاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. پیراق کې پرون یکشنبه له زومر شارګوټي لښ تلر 15 توغندې د سوریې په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وی فوجي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنټس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه تنلارې پوځي قطعي بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شاینن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعي د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبه په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې درې د درېو په وړاندې مساوي ختمه شوه. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تیره پنځشنبه درې د یو په وړاندې لیران ماتې خوړلې وه. د اسیا د ملتونو جام د 2024 نه دی کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون سره 13 پیل شوی او تر رواني یکشنبه دوام کوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او له متفاوتی زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مو هر کله کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې له 1400 کالو راهیسې د کعبه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وایي طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او نندارې ته یې کېښودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارد سرمایه یې خیرات کړ او خپل یې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون پرڅو لدی هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ځکتنې خپ په درز وکړي وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړی.
خبره د حمله رسیده چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد، ازادۍ جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوې کړه کول ورته سخت کار دی.
در سرزمینو ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک له لارې څوک د جنگ له لارې د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ یې مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي امارتین دوی د پلوی لاس دا خلک دي پر اماده کوي چې دوی په مقابل کې چې وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکړي. او که ونه کوي د تاسو ټیم پوره ده.
ویدم زن بیا سوز دیشی مرد خاطره روان دی
وام یه بیا اوچوک مرگ را خسته دی نوزه کس مرد خاطره روان دی
ده طالبان و واکمنه که لومره وار ده فیلم جوری دل کندهار که زرچینار پروڈکشن ده اختر پا مناسبت پزرگ پوری فیلم ریلیس کرده. خو ده غجالب فیلم که هیچ خزینه داکارانی نشته.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. چې مونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواده دي، بې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونو دودونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ و هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالی د شاجان دښتې د ګل سرخ میله سږ کال اختر سره په بل رنګ کې رنګ وه. د هلمند سنګین چې په جګړو مشهور و دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلی یو و مزار شریف ته دلته دښتې شاجان ته راغلی یو. ډېرې ښایسته یو ښکلی ځای دی دښتې شاجان ته راغلی یو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پند ښیي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نور هم ډېر ښه لوبډلې وې پوه شولې. خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات محنت وکړو او پایله همدا شوله چې موږ پایلوبه وګټله.
او د مدینې منورې د میلمنو د سخي خادم مړینه شیخ اسماعیل څلوېښت کاله د نبوي جومات په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافي او خرما به ویشلې. بیا هم ستړي مشي. پاکستانی رسنیو د دې هیواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپله خوښه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي وو. خو دا د لغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري. خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنه په خبرې غواړي دا ټیم د 2 غنټو کې وځه چې بیا مې بیا خپګای مزه 2 غنټو کې بیا ځو ځان موږ ځای ساتل وو.
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلي وو چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی. خو په دې اړه یې لاسه نه دي ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي. خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې په وسته افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لارې خپل سیاسي امنیتی او استخباراتي او هم اقتصادي موخه ته ورسی. موږ او تاسو وینو چې دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري، او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکری او شناختي کارډونه ورکړي. رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت ته د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه وه، تر څو پورې په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسون ناروغانو ته جوړ شوی وو. له دوی نه هغه ځانګړی د پرشو کې خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وې. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي، غو پرتله په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږه تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول، انشاء الله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګېدلې اور لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختري ځلیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انج کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف همدا و، د امریکا په خلاف هم موقف همدا و. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې یې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه چې ونسو وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغې د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام په راوستلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغې د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي، بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي، او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ د ولس رایې ته چې دی اهمیت ورکوو، د ولس په رایې باندې باور لرو، او دغه څیز چې دی موږ د خلفاو راشدینو دورات څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی، د نورو خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدینو دورات ته لاړ شو. نو زموږ او د دوی اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې ایکس پاڼې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې گلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ته نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نعیم وردک اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګ یې لا هم نیولی ښکاري. تېره اونۍ یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې ده لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ $10 میلیونه ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالوی په شین زور پرمنل چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پېښې اوس کمې شوې یادېږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرژوبله اړولې. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پېښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. په دغو پېښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پېښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 55 نور یې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډېرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړله. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداري سیستمونه جوړ کو خلکو ته خبرداري ورکو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوي خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو پلوي نه دی، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزې ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
اسلامی امارات نمی گفتن دادا چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاخلی برا غلی دا نو رازو دیتا چی کل زوانان در نو تختی دا لار و تل وطن پری خود در به در پر ملکو کی دی لکه دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان د پام نه ده اسلامی امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسی روان دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کم تغییر را ولی او ولس باندې رحم وکړي او کوی نه کوي تاسو ټیم پورا ده.
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ یې مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اختر بار چې په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوې د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټو کېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده وو. د شادیان دختی په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اخترېز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوزونې میله هم ځانګړې وه.
جالب بازی دا
او که سم طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه ښه لوبې کېږي، ښه ښه ځوانان هغې دلیر ځای ته راغلي، موږ هم دلیر ځای ته راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، دلیر ولایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شاګرد خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو ورونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیولا چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو یې د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا بې سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
دمګه کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت اګاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو له امله د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللي وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستې وو چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګو باندې ژوند تیری. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 30 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای، اوبه، خرما او کافي ورکوله ومړ. د غجالب په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابو سبا شپږ نوي کاله عمر درلود او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږېدلی، خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن اومه ورځ هم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په اومه ورځ کې مه هېروئ.